مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نه لیږي په امیر ساحل درته په کار کړی وایم اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو له دې پرته له تاسو څخه ستاسو د سیمې مهم خبرونه هم اخلو د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی وروسته بیا په ټیلیفون سکایپ او وایبر هم راسره رابطه کولی شي خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاس وهنه نه کوي خو د دوو جنرالانو پرونی خبري غونډه سیاسي وه د امریکا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 13 میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ ښایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره مخامخ شي بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د پوج د ویاند او استخباراتي ادارې پر مشر پر خبري غونډې نیوکه کړې دي نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوج ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاس وهنه نه کوي خو پر اول پینډې کې د پوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ای ایس ای مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه
ایک پولیټیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں
دی وای هغه یو سیاسي خبري غونډه وه زه خو لومړی پر دینه په هیګم چې آیا د دفاع وزیر خبري غونډه نشو کولای یا به د کورنۍ چارو وزیر او یا هم وزیر اعظم کړي وای د دوی څه کار و چې خبري غونډه کوله پوز وای چې موږ په سیاست کې دخیل نه یو او بیا خبري غونډه کوي
دا په داسې حال کې ده چې د آی ایس پی آر او د آی ایس آی مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د نوموړي له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته جنرال انجم ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یو بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه د زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوځ انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک له بل چا سره و تر نوموړي مخکې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو هم په خبري غونډه کې د پوځي جنرالانو پرونی څرګندونې ناسمې وبللې په پا پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 13 میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم د مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړې بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالر ته رسیدلې دي سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای ای ډی وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیونه سختو ځپل شوی وګړو سره د هغوی د بیړنۍ او اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان ورساوه او اوس هم په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بحالۍ چارې روان دي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده نوموړي پرون په مسکو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیز د بشپړې غلبې یا تسلط تاریخي دور پای ته رسیدو دی پوتین ویل راتلونکي لسیزه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښایي تر ټولو زیاته خطرناکه نه اټکلیدونکې یا غیر متوقع او په عین وخت کې مهمه وي پوتین د دې وضعیت لپاره غربي هیوادونه ملامت کړل او ویل چې هغوی د خپلې غلبې پر ځای ساتلو لپاره د نړیوالو چارو اصول او معیارونه له پامه غورځولي دي روسي ولسمشر دا هم ویل چې اوکراین ته د سرتیرو پر استولو خواشینه نه دی بلکې د وضاحت کوښښ یې وکړ چې ګواکې شخړه د غربي هیوادونو د نړیوال برلاسیتوب د هڅو له وجې پیدا شوې ده روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لوی پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل او اوریدونکو د شلوري کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او آیرلند او د کوربا استرالیا او انګلستان لوټلې او بل تمخه مخېږي. په میلبرن کرکټ لوبغالي کې لومړی لوبه د افغانستان او آیرلند تر منځ کېږي او ټاکل شوی چې د استرالیا او انګلستان لوبه د پېښور پر وخت ماسپخین پر یوه او د کابل پر 2:30 پیل شي. پرون د نړیوال جام درې سیالۍ وشوې چې پکې د زیمبابوې لوبډلې پاکستان، هند، نیدرلینډز او جنوبي افریقا بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د پاکستان تر ماتې وروسته اوس د هغې لوبډلې لپاره نیمه پای لوبو ته وتل پیچلې شوې دي. په استرالیا کې د شل اوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر 14 وشي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال رادیو ته غږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال نوید انجم څرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د درواغو په ویلو یو بیانیه جوړه شوې وه او د پوځ د بدنامولو هڅه شوې وه. هغوی د چا نوم وانخیست خو اشاره عمران خان ته وچې د وزیر اعظم له دندې تر ګوښه کېدو وروسته پر پوځ نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو پرون په خبري غونډه کې ویل چې که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا یې سیاسي خبري غونډه ولې کوله. ورته څرګندونې د ګوند مشر عمران خان هم بیګا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو څرګندونو په اړه د شانواز ترکزی رپورت.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو کمرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند پخواني وفاقي وزیرانو د ISI د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړ چې همدغه سده. خو نو وړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې والی پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکا ہم مات شوی چی دا پاکستان دا عوامو پا خواہش مندی عمل نو شوی. دا ملک دا اکثریتی رائے ختمولو کوشش شوی پزای دا دی چی فیصلی دا جمہوریت دا لاری شوی بے حاغ دا طاقت پا بنیاد دا کیدو کوشش شوی
وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بیلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان آزادۍ اخیسته و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوځي جنرال هغه محمد علي يحيی خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1955 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال هغه محمد علي يحيی خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشوه. په 1900 کال کې پارلماني انتخابات شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب الرحمن تر ټولو زیاتې څوکۍ واخیستې خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بیلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتې دوسر سم ملک مارشل لا هم ختم شوه او اقتدار او بوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپل وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدره قوتونه د هڅ یو چا خپلوان نوي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20مه ویلي کپوس غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پروند د پوز لویاند جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبری غونډه ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوز ضد بیانیه د خبريال ارشد شریف وژنې او د عمران خان د هغه داوی ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش لوجې رنګ شوی وو. د ISI د مشر خبری غونډه ته وینا د پاکستان په تاریخ کې و بې ساري پیخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي. پښتنه دا ده چې جنرال انجوم ولې خبری غونډې ته مجبوره شو او د پوځي جنرالانو څرګندونې څه معنا او اغیز لرلی شي؟ شاهین بنیری دا پښتنې له شنونکو سره څېړلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ISI مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړې او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې یې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ISI مشر دې څرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنټ د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وي، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. په اوس له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دانش کېده چې ته مسلسل دروغ وای او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پیښور کې دا ویلی چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږه لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ وی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا. وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکې هم کړې دي. خود پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوزي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پښتنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوز په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدله شي.
ای کی دا خبره ډیر کوله او مکمل طور باندې اکسپوز شوی دا ریاست کې دی د دې بیانیې د سلامتی ریاست والا دا نه کیږي. نو دې د لاسه وخت دی خپل او دې بیانیې ته رالو فوجیان چې بھائی مونږ به د آئین لاندې کار کوو، مونږ به نیوټرل یو. دا قسمه خبرې چې کم مخکې نورو کولې دوی وسط دی مجبورن کم از کم زبانی خیرانی دا خبرې شروع کړي. ما ته ښکاري داسې لږ شانتې فرق به ضرور راځي چې څه ته بحث لري یو فرق وي کوم چې
پیدا. د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزي چارواکو رستو سرګندونو ک زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې پراتونکو کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه جوړه اغیزه ولري.
د مشال ریډیو د جمعه ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهيله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې او چارواکي ویلي دي چې د تیر کال پرتله سک کال په اوړي کې د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سک کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لاري د 1.1 میلیون ډالر شیان افغانستان ته برآمد کړي دي، خو سوداګر وایي په خو به تجارت خورا زیات وو. د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوې ده. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 1.1 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدلې ده. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او په هغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی دا او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلی دا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه د پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو په خوا یو وخت دا سی وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سهلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دی وجنا څومره تجاران چې دی نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو اغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړي، او د لوجه دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي، او په کار د هلتا سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړي شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 کلو ہرٹز، شارٹ ویوز 2110، 11500، 15500 او 11800 کلو ہرٹز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر دا وکوي چې د طالبانو حکومت یې لخپل زنګلونو څخه د زنګوزي وړلو ته نه پریږدي. دوی وایي د ډیورن کرخه هغه خواته د یو شمیر قومونو زنګلونو دي خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی د پاکستان ته د زنګوزي پر لیکد بندیز لری کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي صوبایي حکومت په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورت.
شمالی وزیرستان زنغوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو زنګلو زنغوزی هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالی وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګی قبیله خپل د زنغوزو زنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم زنغوزی لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لری کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو زنګلو زنغوزی هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او زنغوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست شوی و د دغه چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړي دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کویلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خساده چلغوزا په دې ډول بندیز ولګي. دا چند مپت پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځیدای شي. نو موږ غوښتنه کوو د داخلي چورې وزیر افغان حکومت نه چې د بندیز د چکړای شي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطانه سلور خو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولینا د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي.
او مخ کې ډېر چلغزا چې استعمال ده دا د پاکستان د لیارې استعمال ده. او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینا ته اجازهات ورکړای نه. امید د افغانستان د حکومت نه ا د جنگلات کې منیسټر شې دای اسې درزام صاحب دای میر د اغ نه دا درخواست دای چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډېر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کې ډېر دای افغانیون ته او ټول پښتونه ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغد ورو وړه چې چلغوزا چر طرفه زود شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوې بیان خونه دراغله. خود شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت دلارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغه به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان دلارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیت کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول کې د زنغوزو ګڼ زنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل زنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مزدور کسان ګوند مشرانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د دسیسو لوجې پښتانه ورسته پاتې شوي او له لسیزو راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند د مړو شویو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې پښتانه بې تعلیم هم پاتې دي او وسایل هم ورڅخه وړل کیږي چې لوجې بے وزله خلک لا غریبيږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر پر 28 د پخوانیو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر سالار امجد علي مشال لیډو ته د اکتوبر په 28 ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي او هم د دې لپاره دوی حالې ځلې کوي.
کومه دهشتګردي چې روانه ده، بس دا هم یو ډراما په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا غې ته پته ده چې دا دهشتګردي څوک کوي، دا دهشتګرد کوم ځای نه راځي او دا دهشتګرد څنګه استعماليږي. کله دهشتګردي ختم شي، کله بیا را پیدا شي، دا هم یو سوچ سم سکین لاندې چې پښتانه محکوم ساتل غواړي، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي. چې دلته زمرود دي، دلته ازارنه ورته وي، دلته باغونه دي، دلته دونه دی، دلته سره د سرو زرو قانون دی، دلته د زمروتو قانون دی، او بیا دلته خلک بے تعلیم دی، دلته خلک بے وسه دی. نو دا ټول وسایل چې دی، دا یو مخصوص طبقه دا وړي او رستورزه چې دی مالدار کیږي او غریب کیږي.
دایا تحریک مرکزی صدر او رتنګي تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دې مشرانو خوشا 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلکو د آزادولو حالې ځلې کولې، ولی اوس حالات بدل شوي دي او د هر زیاتی پر ضد دوی اواز پورته کوي، ځکه چې د ډېر وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوي دي.
اصل کې مخ کې چې دي خلک چې دي بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغه خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدل هم ده، د پښتون حواله سره، د مزدور حواله سره، کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخ کې نه اوس نه نو په خوانه ده سلسله روانه ده، چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړې نشته دي. هغه وخت کې مولیا نوویل نوویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منسوبي لاندې دا خلک چې دي، دا بې تعلیمه ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعور دي، دا ډېر بیدار دي او پوه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 28 اکتوبر د خپل هغه مشرانو په یاد کې لمانځي چې 1918 پېته مراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دوی وايي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړونبیزل، په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د ناظمې څوکۍ هم ګټلې ده. وايي وړاندې د دې مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاوو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کې دونکو د قومي سملې زمینی ټاکنو کې هم دوی برخه اخستو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی.
په سوات کې په اگست کې سیلابونو یو شمېر سیمې زخت وځپلې. په هغه کې د مټه منډل ډاګ کلی هم شامل دی چې پکې سیلاب 95 کورونه لا وکړل. د هغه سیمې اوسیدونکو نورو ځایونو ته کډه شول او اوس مهال په خیمو او یا هم لخپلوانو کرا پراته دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د اکتوبر پر 28 ویلي ول چې له ځپل شویو سره مرسته کوي او ورته د کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکوي. نیاز احمد خان منډل ډاک ته تللی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره خبرې کړي دي.
دې وخت کې زه د سوات تحصیل مټې لری پرته سیمه ده منډل ډاک، هلته کې چې دنه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی، نو دلته کې چې دنو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 95 کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره به حالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي، دونه پښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره دی. کاکا خپل نوم راته ووایه.
اونچا ګوال.
اونچا ګوله څونه عمر به دي؟
جی اوس دا پاته
ګیره خو سپینه ده.
ګیره خو سپینه ده.
شپېته او یا
به او یا
روزګار څه کوي؟
روزګار چې دغه والا میں بچے خاری مزدوری کئی دیاری میں آڑی اور نو سدا غل نشتے
پل کور دا حل تو گنا دا پیلری لاند کاری او نیم نشتے او نیم نشتے صحیح صاحب چے
دا دس جی دا شو سلا برا گے دس پہ دو بجے یوا خدے پیرا یو خلو نو صرف پاگست جامو کی تیوتی نور سامان نا یو پکے یو دو غواوی اقم تیوستل
دا خو دو میاشتے پورا کیگی دا دغه سیلاب نو دا دو میاشتے سنگ تیری کړي کم زیات
دا دو دغه تیری کړي چې منګلا سټینمنټ راغلو او دې گاوندانو کې ضرورت یا بالو لاندې ناشتیو
پټینټ کې وسوسی
او سپټینټ کې وسېګو اګه ټین دی او یو خپل وخت پکې اړه او دغه بنیادونه قدرې وکړه
خپل ملګری راسته درن پښتنه کو کنه دا کانی موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کانی د دې راته اغله قصو کې دا مخ کې څنګه وس څنګه دی دا ولې شو
دا جی دا
په نومره ته
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کانی چې تا ته ښکاری دا کانی نو دا مکمل باغونه دا کلیو
سب باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میواوا دا یو خپل چمنو یو باغو په دی باندې آبادی وی او ډیره خاصتا آبادی وی پی بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته پینځه کور زما ذاتی خود د پینځه ورونو پینځه کور زچې د تخپل ویم زما په کې پینځه کمرې کورو
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سې چې دا زمنګا د خپل خپلوان دی دا غو سرم دومره بادې نشته منګ دا غو سره ورو چایو کمرګې راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لگاول لې پاغه کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو د سې دغه موسم خو جلا ګرمو وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جی دل تک کیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا ستاسو نوم دی
نو انزرګل
انزرګل کاکا عمر به داسمره
عمر خو نه دا شپې څو کال پورې یو کال پورې دې څه خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي دا دیاري میاري کوي اس به نه او بچی میا دیاري میاري کوي نور څه بل څه
ګور دا سیلاب چې راغی دا راته وای دا سیلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت کې زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت کې نو راغله ما پلار په وخت کې دا سیلاب نو دا شنه پټي او خباغونه خکورونه خد نیکه د وخت سمې د از مکه آباد وا دا خور په اوس دغه نش به سکر سی راغه مونږ دغه شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې په رايخ شو چې دا کمرې ډېر غټي وي دا 2000 2000 ډېرو دا غي سره رايخ شو او الله رايخ کړی او نور زمونږ سره څه څه بوت نشي چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمکه واغره نه سیلاب وي لا کورونه سیلاب وردي
و څه به کار دی یاره چیرته
چې پوری تور پر
دي کسانو یې جمع را روان دي ډېر
تکلیف جمع را روان دي ډېر یخنی ده د دې ملګري سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې 15 شپک پټه ووري کیږي دا غي سره زمونږ سره څه بندوبست نشتی
قدرمند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دلته کې راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را دې خلکو ته بمنګ د کور په لحاظ سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مون سره د یوت کونسلر د ابتخار دله پښتنه کو چې را س صورت حال لید تل ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دی او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دي او کدا غ زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان شي
اول پسر زمون په یو سی رونینګار په علاقه کې تقریبا 96 کورونه د یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمې مطالبه چې دی د ټیک ټیم یو صوبایي وپاک ګورنمنت زمنګ سره اس قیمت مدد نه دی کړی
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وای چې را روان جمع دي او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سلور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی دپاره په اربونو روپو مختص شوي دي خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دې دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې نړۍ له داسې خطراتو سره مخامخ ده چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. نوموړي پرون په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې پر لویدیځ تور پورې کړ چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره هیوادونه لاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په فبروري کې پر اوکراین له یرغل راهیسې روسیه په نړیوال کچ د یوازیتوب په حال کې ده. نوریاس نوری د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخې ژباړلې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای نړۍ په مخ کې لسیده کې لتر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پا پای ته رسیدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه د هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د غیر ماجای غل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړې چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلل چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیه مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نور نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېری برخې روسیې خپل ولکټینګ کړی او هغه له خپل خاورې سره ملحق کړی ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اوریدونکو په سلام. پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. غوستا سره سره کولای شي چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. د دې لپاره مې درته په فیسبوک یو پوسټ لیکل دی، هلته ځینې تبصرې راغلي دي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم رابطه وکړئ او خبرونه را سره شریک کړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
ترڅنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او یو کس را سره د خبرې راته راوړې دي. ستړي مشي. هلو ستړي مشي.
سلام سهل صاحب څنګه جوړې په خیر؟
مننه خوشاله اوسې. نوم مراته وخی اوسیمه هم
محمد آغا د پنچپایي ماجر کیپ نو د سره په تماس کې.
په خیر راغلی آغا صاحب. څه خبر مرا وړې دي؟
جاپا امیر صاحب دلته خو الحمدلله خیر خیرت ده. بس موسم یې څه سول سوی ده، هوا بدله ده، زکامونه ده صاحب ستا
سم ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې آغا صاحب. د موسم حال یې راته راکړه چې هوا یې ښه شوې ده او ناروغۍ دې خبر یې راسره شریک نه کړ. خبر به زه در سره شریک کړم او هغه دا دی چې د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ سیالي چې ده د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په برخه کې هغه ځنډیدلې ده د باران له وجې، تر اوسه پورې په چا هم نه ده شوې. په میلبرن کې ډیرې سیالۍ چې شوې دي تر اوسه پورې په هغو کې باران شوی دی او باران اغیزمنې کړي دي. له دې پرته راته دلته ولی ایاز لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته شوې ده. سعید موږ به پوښتنه وکړو. له دې پرته همایون احسن لیکلي دي چې زیمبابوې پاکستان ته ماتې ورکړه. حسن یار راته لیکلی دی چې نن په سوات او په بنو کې د امن لپاره د ولسی پاڅون په نامه لاریونونه کیږي. د سوات په لاریون کې منظور پښتین، خوشحال کاکړ او نورو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. واجد علی لیکلی دی چې نن به د پښتونخوا عوام له عمران خان سره د پاکستان د حکومت خلاف د لاریون کې به ګډون کوي. بالکل نن لاریون دی. ارمان هم لیکلی دی چې پرون زیمبابوې میچ وګټله پاکستانه. عائشې درخانې هم همدا خبره لیکلې ده. اسامه خان پانیزي لیکلی دی چې منظور احمد پښتین د سوات بریکوټ ولسی پاڅون پر لوري د خیبر د ملګرو په ګډون روان دی. جاوید افریدی لیکلی دی چې باړی سیاسي اتحاد په مشرۍ نن په تیرا میدان کې د امن لپاره جرګه کیږي. عمر زواکم د سوات او د بنو د امن پاڅون راته لیکلی دی. او شانور افریدی لیکلی دی چې په باړه کې تیرا کې مرکزی بازار لرباغ کې د جمعې د لمانځه وروسته جرګه ده. باړه سیاسي اتحاد یې جوړه کړې ده. په دې کې به د ملک سیاسي حالاتو سره هلته چې کوم حالات دي، بیروزګاري ده، عوام نو امان دی، په دې موضوع باندې به خبرې کیږي. یو کس را سره د استډیو مشي.
سلامونه او مینه احترامات مومنه. ساحل صاحب عمر وزیر يم د محل له وزیرستان رازمک څخه در سره پاړی کا کې.
په خیر راغلی وزیر صاحب، خبر را سره شریک کړي.
ساحل صاحب خبر خدا غده چې زمونږ علاقہ خاص کر زمونږ کلی چې کوم دی شاخیمار، د ساحل صاحب د تعلیم ډیر زیات مینوال دی. او مسله دغه درته بیانوم چې اوس دغه سي کار روان دي چې هلته کې زمونږ خپل کلیوالي چې کومه معاشره ده، بس الکانو سکول خوشتا تر اتم پورېستا، تر اوسه پورې لسم سټاپ راغلي دي خو استادان نه لاري. نو دا مو غوښتنه دي چې دوی ته استادان راشي، بل مو په خپل پیسې باندې. هلته کې هم سایل صاحب غریب عوام دي، نو په خپل پیسې باندې مو جنکایو ته پرایمری سکولونه دوه جوړ کړی دي، یو لار کلی دی او یو بر کلی دی. نو مونږ دا غوښتنه کوو چې دغه سکولونه د میډل شي ورته، ولې ځکه چې زیات شوق لري جنکې، زمونږ کلی جنکې چې کومې دي ډېر زیات شوق لري د تعلیم لپاره.
نو وزیر صاحب دای وستون زده کنه وګد محاله خبر نه دی، خو بیا هم مننه چې را سره مشارکه کړه، کوشش کوي چې د خپل سیمو خبرونه راته راوړي، نو موږ ډیر زیات ور باندې خوشحالي کوخه، ډیر مننه، خوشاله اوسه، آباد اوسه. وزیر صاحب را سره ول رزمک او د ویل چلته خلق د تعلیم مینوال دي، خو د جنکې په ځنګړي ډول باندې خوندای نشته، خلکو په خپل جوړ کړی دی او د دوی د خوندي وغوښتنه کوله. درابې تبسم په غږ سندره درته نشرو، تر هغه وروسته بیا راځو. مشال راډیو ته غواګیاست. سیال دا وړ راته لیکل دي چې شمالي وزیرستان کې د میرالی کې د دوو قومونو ترمنځ خطا شوې ده. دا مغه د ځمکې لانجه یادې په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او رپورټ په پی جوړ کړو. فضل پښتین لیکلی دی چې نن په کوزه پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد لاریونونه کیږي چې یو په سوات کې په بل په بنو کې دی او همداراز په باړه کې هم دی. مبارز خروټه خپه دی او د لیکلی دی چې د نړیوال کرکټ جام په لوبو کې د باران اټکل ډیر شوی دی چې ډیرې لوبې بې نتیجې پاتې دي. آی سی سی باید یعنی د کرکټ نړیواله شورا باید د دې لپاره چې باران لوبه لغوه نه کړي یو نوی قانون جوړ کړي چې د وخت تغییر پکې موجود وي او هرو مرو باید لوبه وشي. دا د نن د افغانستان لوبه هم چې له آیرلینډ سره ده د باران له وجې درېدلې ده. نورو کسانو هم دا خبرې راته لیکلې دي د دغه په زیمبابوې میچ پاړه یې راته لیکلې دي، د نننۍ میچ پاړه یې لیکلې دي، د بنو د سوات او د باړې د امن لاریونونو پاړه یې راته لیکلې دي. او ځینې کسانو غوسه هم ښولې ده چې پرون پاکستان میچ وبایله، ځینو بیا ټوکې کړې دي. او ځینو کسانو لیکلي دي چې پاکستان ښایي نیمه پای لوبې ته په وتلو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. همدا خبره ما تاسو ته په خبر کې هم وکړه. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
الو
سلامونه صاحب، نوم مراته خو یو سیمه هم
نام احمد الله. خبرې کوم؟
خ
خبرې درځي.
و اواز مرازی احمد الله صاحب لکم زایم ټلیفون کړی دی.
نام خدا جواب مبارک اورې دې تاسو پروګرام تر غلی یو خیر د تفسیرې مفسیرې خو کبیا دې جوړ تازه او پروګرام کې شامل نه شي خې دي.
احمد الله صاحب ټلیفون دې قطع شو، خبر در سره نه و. نو بل ځل چې بیا د خبرې او سندرې خبرونه وي ولسو بجو کې هغه کې راته ټلیفون وکړي ګپ ولګو پکې. ښه خوشاله اوسې، ډېره مننه. د اول میر استاد په غږ سندره و.
خوشالی کری آتمونا چخندا ورطا برخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزین ساس کی دا بہار یزین ساس سب کشنا دیوار
نن سبا تشنو دیوار خوشالی کری آتنو چی خندا ورتا برخنا کی تا اسمان خوشنو لمن کی تا بحار یزی نسا کی تا بحار یزی نسا
مشال راډیو ته وګیاست خبر سلام پختونخوا خبرونه ده او گوهر علی دوران صاحب راته لباجوړ چارمنګ لیکلی دی چې تیر ورځ د باجوړ یو سیاستوال او د پخوانی گورنر انجینر شوکت الله خان په لندن کې د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د هغه په استوګنځي کې لیدلی دی او په دې موقع الحاج شاجی ګل هم ورسره او دوی د پاکستان پر سیاست او نورو چارو تفصیلی خبرې کړې دي. ډېره زیاته مننه گوهر علی صاحب، خوشاله اوسې. د ماستر علی حیدر په غږ سندره درته نشرو. له دې سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسیږي. په بل غړي کې بیا در سره
غماز بسم محشر كرم بل نسيم